السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ادعا کړې چې د خپلو وسلوالو مخالفانو یو قومندان اکمل امیر یې وژلی دی. د دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمي نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې شوو دغو عملیاتو کې د ښاغلي امیر و ملګري هم وژل شوي دي. اکمل امیر چې د دفاع وزارت د ځانګړو ځواکونو پخوانی افسر هم پاتې شوی، اوس مهال د افغانستان د ازادۍ جبهې یو مشهور قومندان و. تر اوسه د ازادۍ جبهې چې د طالبانو وسلوال مخالفت کوي په دې اړه څه نه دي ویلي. د مقاومت جبهې بیا پر خپله ټویټر پاڼه د خپل مشر احمد مسعود په حواله لیکلي، د افغانستان د ازادۍ جبهې دوه قومندانان اکمل امیر او بصیر احمد انترابی له طالبانو سره په څو ساعته جګړه کې وژل شوی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت خپلو کارکونکو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړې تر وخته د خپلو دفترونو ته نه ځي. یو نامانن په یو بیان کې ویل، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتومبای وادمې تر 15 منټې پورې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز د پریکړې په ارزونه بوخته ده. د طالبانو حکومت تېر اونۍ اعلان وکړ چې د یوناما په چوکاټ کې خزینه کارکونکي د کار کولو حق نه لري. د غزنی په ناور ولسوالۍ کې وی ناچاو د مرمۍ دوه ماشومان وژلي دي. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي دا پیښه د ناور ولسوالۍ د برجګۍ درې په ګلزار کلی کې شوې ده. د غزنی امنی قومندانۍ په یو بیان کې چې رسنیو ته یې استولي ویلي چې دا مرمۍ د ماشومانو په زاړه کباړ کې کور ته راوړې وه. او د پاکستان امنیتي ځواکونو نن سهار په کواټه کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی پر یو مشکوک پټنځای برید وکړ چې په ترڅ کې د چارواکو په وینا څلور پولیس او د ټي ټي پی یو قومندان وژل شوی دی. د پولیسو یو چارواکي نوید شاه اسوشیټډ پریس اجانس ته ویلي چې دا عملیات وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو خبر ترلاسه کړ چې دا قومندان په کوچلاخ سیمه کې په یو کور کې پټ شوی دی. نوید شاه وایي پولیسو له دې قومندان څخه چې نوم یې نه دی اخیستل شوی وغوښتل چې تسلیم شي، خو هغه داسې وکړې چې پایلې کې څلور پولیس وژل شول. په کوټه کې د ناامنیو پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. یوناما خبرداري ورکړی چې افغانستان کې د پریکړو د واقع بوپړه پر حاکمو چارواکو ده. دا خبرداري څومره مهم دی؟
واقعا دا خبرې د تشویش وړ خبرې دي. تقابل سیاست هیڅ کله په افغانستان کې کامیاب نه و. بهتر دا ده چې د افهام او تفهیم فضا، قابل هضم فضا کې رامنځته شي.
د ملګرو ملتونو د چوکۍ پر سر ناندری طالبان ځان د دې چوکۍ مستحق ګڼي، خو مقابله مخابخانه حکومت بیا ورسره نه مني.
نو دا یو ظلم دی چې افغانانو سره شوی دی. نو کوشش کوو چې هغه هم د افغانانو نماینده کسته وسپارل شي تر څو دغه پاتې مشکلات حل شي.
د پاکستان د دفاع وزیر ویلي چې طالبان د ټي ټي پی سره جګړه کول نه غواړي. آیا همدا څه؟
زه په دې باور نه یم چې افغاني طالبان د دې ته چمتو شي چې د ټي ټي پی ډلې د افغانستان کې وځي.
او خوست کې مو د سلګون ځوانانو له ډله ییز روزماتي هم خبره وو. کله دا تر پایه مو ملتیا وکړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی. یوناما په نامستقیم ډول خبرداري ورکړي چې طالبان په افغانستان کې د دوی خزینه همکارانو ته د کار اجازه ورنه کړي، په یو ډول به خپل کارونه پای ته ورسوي. دوی ویلي چې د هر ډول پریکړو د واقعو پړه به یې د طالبانو پر غاړه وي. دوی نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان لپاره یې ځانګړی استازی روزا اوتومبای وه دا مهال د ماموریت د اغیزو په ارزونه بوخته ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما خبرداري ورکوي چې واکمن طالب چارواکي هڅه کوي چې ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو خدمات وړاندې کولو او د هغو نورمونو او اصولو ترمنځ چې دوی یې د ساتنې دنده لري یو ډارونکی انتخاب کړي. یوناما د سه شنبې په ورځ یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي، دا بندیز د نجونو او ښځو پر وړاندې یو قصدي او تبعیضي چلند و چې بشري حقوق او بشردوستانه اصول نقضوي او افغانانو ته د ژغورونکو خدماتو د رسولو په برخه کې خنډونه رامنځته کوي. په دې خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتان وایوا د 2023 میلادي کال د مې تر 15 پورې په دې هیواد کې د خپلو عملیاتي چارو د بیا کتنې لړۍ هم پیل کړې ده. د یوناما خبر پاڼه کې زیاته شوې، په دې موده کې په افغانستان کې ملګري ملتونو اړینې مشورې ترسره، اړین عملیاتی تنظیم رامنځته او د ټولو ممکنه پایلو لپاره به چټک بیړني پلانونه جوړ کړي. خبر پاڼه وړاندې لیکي، د 2023 کال د اگست لمیاشت رئیس ملګری ملتونه د افغانانو د بیساري کړاو د کمولو لپاره د پاتې کېدو او ورسره د مرستې رسولو هڅه کوي، خو طالبانو د اپریل په 14 نیټه په ننګرهار ولایت کې د دې سازمان ادارو کې خزینه کارکونکو له کار کولو منع کړي. د طالبانو له دې پریکړې وروسته یوناما په افغانستان کې خپل 3300 کارکونکو ته خبر ورکړ چې تر دویم امر پورې کارتولان نشي. د یوناما د نوې خبر پاڼې پر بنسټ د سازمان بیا هم خپل ټولو نارینه او خزینه کارکونکو ته لارښوونه کړې چې د ځینې یو ځانګړو دندو پرته د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ته د کار کولو لپاره ولاړ نشي. دا په داسې حال کې ده چې د معترضو ښځو د ائتلاف غورځنګ په نجونو او ښځو د بندیزونو له امله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په کمزوري دریځ نیوکه کوي. د ائتلاف نن په یو غبرګون کې چې پریکړه لیکي، یوې غړې ازادي راډیو ته په خپل ویډیویي پیغام کې را لېږلی او نه غواړي چې نوم یې په راپور کې یاد شي ویلي،
زموږ د خلاف یو ځل بیا نړیوالو مرستندویو بنسټونو او ملګرو ملتونو د طالبانو پر وړاندې له نرمۍ کار واخیست او له دوی سره تعامل کوي.
د معترضو ښځو د ائتلاف غورځنګ داسې مال د طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو د لګېدلو بندیزونو په برخه کې د ملګرو ملتونو په سکوت نیوکه کوي، چې یوناما ډېر کله په خپلو اعلامیو او مخامخ خبرو کې ویلي چې دا بندیزونه د منلو نه دي او ټینګار یې کړی چې باید افغان ښځو او نجونو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. یوناما هم دا ډول د طالبانو په بند کې د بندي فعالانو په اړه اندېښنه ښودلې او هر څه ژر یې د هغوی د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو د ملګرو ملتونو سازمان، نړیوالې ټولنې او تر ټولو مهم د افغانانو له بیا بیا غوښتنو سره سره نه د نجونو او ښځو زده کړو او کار ته اجازه ورکړې او نه یې هم په هغوی لګېدلي بندیزونه لغوه کړي دي.
و موریدل چې یوناما په نامستقیم ډول په افغانستان کې د خپل ماموریت د پای ته رسیدو خبرداري ورکړې، هغه هم په هغه صورت کې کدو دوی پټکو طالبان د دې خزینه کارکونکو ته د کار اجازه ورنکړي. یوناما ویلي دوی د مهال په افغانستان کې د خپل ماموریت په ارزونه بوخت دي او د غراز له خپل کارکونکو هم غوښتي چې تر د مې میاشتې تر 15 منټې پورې یاد دوی تر راتلونکي پریکړې دي کارونو ته نه ورځي. د ملګرو ملتونو دا خبرداري څومره مهم دی په همدې اړه مې د ملګرو ملتونو یو پخوانی کارکونکو عبدالحسیب لطیفي پوښتلی دی.
واقعا دا خبرې د تشویش وړ خبرې دي، خو کوم د افغانستان سیاسي حالات یوازې د نن نه چې د سلور لسیزو نه ګورو، همیشه په داسې بحراني حالات کې داسې حالات راغلي دي او په عمده شکل زیات بار ملل متحد په وګو بار شوی دی. نو په دغه لحظه کې چې اوس داسې په قاطعیت سره کوم وایي چې یا کارونو بندول یا د امارات د سیستم سره همزمان په دغه شرایطو تک، دا دواړه زه فکر کوم چې په دغه وخت کې په قاطع شکل نتیجه ورنه کی. په دې دا د تقابل سیاست هیڅ کله په افغانستان کې کامیاب نه و. اوس چې بل فرض ملل متحد خپل کارونه بندي، نو پدې کې بیا هم د سکرټر جنرال د وینا په اساس چې همیشه غوایي چې موږ که فاصله ایجادو دغه واټن چې زیات شي دا نور هم فضا کړکیچن کوي، نو کله چې موږ غواړو دغه فضا خپل کنټرول کې وساتو او افغان سلری ملیون نفوس چې دغه نیمه خزینه کارکونکي او د پیساب د خونځي او د پانتونو زکونکي دي، دوی هم د دې نه پیساب به بهري کیږي. نو د هغې لپاره بهتره دا ده چې دا د افهام او تفهیم فضا په یو داسې قابل هضم فضا کې رامنځته شي چې بیا هم که فضا که واټن زیاتېږي بیا هم د ملل متحد لپاره مشکل پیدا کیږي. په دې چې دا بیا بیرته را جوړول.
لطیفي صاحب، وبخې څه فکر کوي ملګری ملتونه وای او تیرونه هم ویل چې طالبانو سره خبرې کوي، تاسو هم وای چې ډیالوګ یا د مفاهیمې فضا باید ونه تړل شي، فکر نه کوي چې د ملګری ملتونو نن نه اعلامیه په دې معنی ده چې د غدیوي اونې خبرو نتیجه نه ورکړي؟
زما پاند فکر کوم چې دا 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 تعامل او دا خبرې چې کیږي دا یو یو معاصر ژبه غواړي، دا د کمیونیکیشن خپل یو خاص طریقه ده چې یو بل د یو بل په ژبه سره پوه شي، چې قابل هضم خبرې رامنځته نه شي او په داسې ډیپلوماتیک کلماتو باندې دا مسایل نه لیږي، تر څو چې د هغوی په نبز باندې سړی پوه نشي چې مشکل څه شي کې ده او د مشکل اصلي ریښې ته په تفاهم سره سره ورسیږي. په دې چې په قاطعیت سره کوم موږ وایو چې دا کار په او نه کې معلومې دی شي، د افغانستان شرایط هیڅکله دې ته نه برابر
او نتیفیزه ده. تاسو هم وویل چې کچیرته ملګری ملتونه احتمالا خپل ماموریت په افغانستان کې بندوي، درې سیاسي لر 20 میلیونه کسان، حتی خپل ملګری ملتونه ویل چې 28 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري، دا معنی چې یو څه بشري بحران بنور هم جدي سي. آیا طالبان د حکومت په توګه کولای شي چې که احتمالا ملګری ملتونه خپل ماموریت بندوي د خیر ښېګڼې چارې بندوي، طالبان بیا هغه مهال هغه راتلون کې بشري ناورین په یو ډول سره مدیریت کوي؟
نا دلته خو ګران لودین صاحب خبره داده چې دولت خپل میکانیزم د کار لري، هغه دوی خپل خبره ده، اما راشو د ملل متحد مقایسه د ظرفیتونو په حساب، د مدیریت په حساب، په سب د مدیریت چې دا مقایسه کوي د موجوده نظام سره، دا تر سوچ دوی اماهنګیږي نزدیکیږي، دا یو وخت ضرورت لري او په دغه سي قاطعیت د ضرب الاجل ورکول څه فکر کوم په لنډو مدو کې دومره نتیجه به ورنه کی او د تعامل یو ښه طریقه چې بهترین تفاهم رامنځته شي دا به لیارې وي، دغې نه بغیر فکر نه کوم چې دا به نتیجه ورکي او دا به نور دا نورم کړکیچن کی او دوی سره په خپل ژبه د تفاهم په ژبه د قابل هضم خبرې رامنځته نه کی چې یو بل ته قناعت ورکي، دا به نتیجه ورنه کی.
کور مو ودان ډیره مننه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په خوانی کارکونکي عبدالحسیب لطیفی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلای شي،
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استاذي نصیر احمد فائق وایي په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ به هغه رژیم ته ونس پارل شي چې د افغانانو استاذیتوب نه کوي. خاغلی فائق دا سرګندونې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی د هغو خبرو په غبرګون کې ازادي رادیو سره کړي چې ویلي دي د ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپارل شي، ځکه د په خبره دا چوکۍ اوس مهال د داسې شخص په لاس کې ده چې د افغانانو استازی نه دی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست دایمي استازي تون جواب. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ به هیڅکله داسې رژیم ته ونه سپارل شي چې د افغانانو استازیتوب نه کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل ټویټر پاڼه د دې وزارت د سرپرست امیر خان متقی یو ویډیو خپره کړې چې په کې ملګرو ملتونو غواړي چې په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپاري او زیاتوي. په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ د داسې شخص په لاس کې ده چې د افغانانو استازي نه دی.
نو دا یو ظلم دی چې افغانانو سره سوی ده. نو کوشش کوو چې هغه هم د افغانانو نماینده کاسته وسپارل شي تر څو د غپاتې مشکلات هم حل شي.
خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق نن ازادي رادیو سره خبرو کې وویل طالبان خپل د افغانانو استازي نه دي، د زور لاله واکمن شوي او نږدې 40 میلیونه افغانانی ګروګان نیولي. نصیر احمد فائق دا هم ویل چې د طالبانو اوسنۍ رژیم نامشروع دی او د حق نه لري چې ځانونه د افغانانو استازي وبولي. نو موړي د امیر خان متقی د غوښتنې په خبرګون کې چې ملګرو ملتونو غواړي څو په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپاري وویل
خو جامعه جهانی هم خواستار
یا نړیوال ټولنه اوس مهال دی ته چمتو نه ده چې له طالبانو سره نورمالی اړیکې ولري او له همدې عملی دوی په رسمیت هم نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان چوکۍ او د افغانستان سفارتونه یو مشروع نظام پورې تړلې دي، تر هغه چې افغانستان یو مشروع نظام چې افغانانو انتخاب کړی نه وي او د خلکو په خوښه راغلی نه وي ونه لري، طالبان نشي کولای د افغانانو او د یو مشروع نظام استازوري وکړي.
نصیر احمد فائق په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د پخواني دایمي استازي غلام محمد اسحاق زی له استعفا وروسته سرپرست وټاکل شو. د طالبانو حکومت سهیل شاهین دی چوکۍ ته نومولی دی او تر خوای په زلونو دا غوښتنه کړې چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپارل شي. خو د ملګرو ملتونو سازمان د 2022 کال د ډسمبر په 14مه یو ځل بیا پریکړه وکړه چې په دې سازمان کې د افغانستان د استازولۍ چوکۍ طالبانو ته ونسپاري. هغه مهال د ملګرو ملتونو سازمان عمومي غونډې 193 هیوادونو دا پریکړه تایید کړه او تر خوای دا هم وویل چې په دې اړه بله پریکړه به د 2023 کال په سپټمبر کې وشي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلی په زلونو یې له نړیوالې ټولنې د رسمیت او ترخوایي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سازولۍ غوښتنه کړې، خو نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان یې دا غوښتنه رد کړې ده. طالبان وایي دوی د مشروعیت لپاره شرایط پوره کړي، خو د نړیوالې ټولنې باور دار دی چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بنسټیز حقونه نقص کړي، د همشموله حکومت په جوړېدو کې ناکام دي او ترخوایي له ترهګرۍ سره د مبارزې او له ترهګرو سره د اړیکو په برخه کې هم په کړنو پراخي نیوکې شته.
د پاکستان دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت کڅه هم غواړي چې د پاکستانی طالبانو په مسله کې له پاکستان سره مرسته وکړي، خو نه غواړي چې د ټي ټي پی پر ضد ودرېږي. خواجه آصف له امریکا غاک سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي پاکستان له افغان طالبانو سره ښې اړیکې لري، خو ځکه ترې یو څه ناراض دي چې د افغانستان خاوره کې ټي ټي پی فعالیت لري. د پاکستان د دفاع وزیر دا ادعا هم کړي چې په افغانستان کې د امریکا پاتې شوي یو شمېر جنگي وسایل پاکستانی طالبانو ته په لاس ورغلي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف یو وار بیا ادعا وکړه چې پاکستانی طالبان افغان خاوره په پاکستان کې د خپلو تروریستي فعالیتونو لپاره استعمالوي. هغه ادعا چې په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت رد کړی ده. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له امریکا غږ ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي د طالبانو حکومت که څوم غواړي چې د پاکستانی طالبانو په مسله کې له پاکستان سره مرسته وکړي، خو نه غواړي چې د ټي ټي پی پر ضد ودرېږي. خاغلی آصف ویلی د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د تیر جمهوری حکومت او ناټو په وړاندې په جګړه کې د ټي ټي پی نږدې 8000 جنگیالیو د افغان طالبانو سره مرسته کوله، او همدا لامل دی چې اوس د طالبانو حکومت نه غواړي د دوی پر ضد ودرېږي.
زموږ معلوماتو په اساس و 8000 کسانو د ناټو په ضد په جګړه کې د افغان طالبانو سره برخه اخیستې و. افغان طالبان او ټي ټي پی ملګرتیا لري او افغان طالبان د غوی په ضد درېدنه غواړي، غواړي چې د پاکستان سره مرسته وکړي او دا نه غواړي د خلک د پاکستان لپاره خطر شي او یا وضعیت نور هم خراب شي.
خاغلی آصف دا سرګندونه داسې مهال کوي چې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د تیر جمعې په ورځ ویل د پاکستانی طالبانو په شمول د ټولو سخت دریځو ډلو د تصفیه عمومي عملیات پیلوي. د کمیټې د خپل غونډې په پای کې په یو بیان کې ویل په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ولس او حکومت په همکارۍ هر اړخیز او پراخ عملیات وشي څو هیواد د تروریزم له شر خلاص شي. خو د خیبر پختونخوا ملت پالو ګوندونو ویلي که حکومت او پوز یو وار بیا د پښتنو په خاوره کې د دوی په وینا د تپل شوې ترهګرۍ پر ضد عملیات کوي دوی مخه نیسي. د پاکستان د دفاع وزیر امریکا غږ ټلویزیون سره په مرکه کې دا ادعا هم کړي چې په افغانستان کې د امریکا یو شمېر پاتې شوي جنگي وسایل پاکستانی طالبانو ته په لاس ورغلي چې په خبره د شپې له لوري کاریدونکي دوربینونه هم پکې شته. هڅه مو وکړه چې د پاکستان د دفاع وزیر د تازه څرګندونو او ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم ولرو، خو ویان د ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ډاډ ورکړی چې افغان خاوره به د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر ضد استعمال نه شي. په همدې حال کې د امنیتي چارو پو اساق اتمره هم باور لري چې د افغان او پاکستانی طالبانو اوږدې ملګرتیا ته په کتو فکر نه کیږي چې د طالبانو حکومت دی د ټي ټي پی پر ضد اقدام وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
خو زه په دې باور نه یم چې افغاني طالبان دې ته چمتو شي چې د ټي ټي پی ډلې دې په افغانستان کې وځي، لیکن ممکن دی چې د یو جوړجاړي لپاره دوی آماده وي چې دغه جوړجاړي دې د ټي ټي پی او د پاکستان د کوټ حکومت ترمنځ تر سره شي.
دا په داسې حال کې ده چې په روسي کې په پاکستان کې د ټي ټي پی فعالیتونه زیات شوي او وخت نا وخت د دغه هیواد په پاوز او پولیسو د حملو مسولیت مني. په روسي حمله کې چې د تیر مارچ میاشتې په دیرشمه د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې وشو د پولیسو د یو افسر اقبال مومن په ګډون پکې څلور پولیسو وژل شول او مسولیت پاکستانی طالبان ومنه. له دې وړاندې بیا په پیښور کې د پولیسو په یو جماعت کې د انتحاري حملې لامل لسګونه پولیسو ته مرګوب لا وخته و. کڅوم پاکستان تیر کال د افغان طالبانو په منځګړیتوب هڅه وکړه چې ټي ټي پی سره بریالۍ خبري وکړي او د غډله د پاکستان پر ضد له مخالفت لاس پسر کړي، خو تر دې دمه نه دی توانېدلی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم تر دې مخکې ویلي و چې د انساني همدردۍ او په سیمه کې د ثبات رامنځته کېدو په هدف د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو غوښتونکي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په پاکستان کې ډیر افغان خبریالان له بیلابیلو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دغه کمیټې نن په یو خبر پانه کې له نړیوالو غوښتنې چې د افغان خبریالانو ملاتړ وکړي. تفصیل د همایون هیواد پر راپور کې وایي
ویزاها ختم شده، خبرنگارا در مشکل تمدید ویزا و اینا گیر کردن.
دا افغان خبریال عبدالله ولی زادنو میگی چې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته کډوال شوی. ولی زاده وایي د یو پاکستان کې نور افغان خبریالان له ډیرو ستونزو سره مخ دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د قانوني اسنادو او دندې نشتوالي او بې برخلیک حالت یې اندېښنې ډېرې کړې.
خبرنگارا اکثر شان
هغه افغان خبریالان چې پاکستان ته راغلي بې دندې شوي دي او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. بل خبره روحي او رواني ستونزې دي چې بې برخلیک ژوند را پیښې کړي. او بل مسله دا ده چې ماشومان مو درس نشي ویلی،
تحصیل او تعلیم باز مونده.
په پاکستان کې یو بل افغان خبریال عبدالله حمیم وایي په دې هیواد کې میشتر افغان خبریالان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نوموړی غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د افغان خبریالانو برخلیک معلوم کړل شي.
پاکستان کې دلته لسګونه خبریالان له خپلو پاملونو سره اوسېږي او هغوی له ډیرو سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم ځینو خبریالانو سره ځینو د خبریالانو ملاتړو ادارو مرستې کړي دي، خو هغه مرستې بسنده نه وي او د کفایت نه کوي د دوی د ژوندانه لپاره چې دلته دوی اوسېږي، ځکه مصارف ډیر دي او ګرانۍ زشته لوړه ده. خو بیا هم دا خبریالان کوم چې دلته اوسېږي هغوی مالی ملاتړ ته اړتیا لري او له هغه څخه ډېر مهم هغه دې ته اړتیا لري چې له دې هیواد څخه ووځي کوم بل هیواد کې هغوی میشت سي.
په ورته وخت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی هم په خپل وروستي راپور کې په پاکستان کې د افغان خبریالانو د بد حالت په اړه اندېښنه ښودلې. دا کمیټه وایي په پاکستان کې افغان تبعید شوي خبریالان له ډېرو ستونزو لکه د کار، معاش او قانوني اسنادو د نه درلودلو، لوږې، د پولیسو لخوا د نیولو له اندېښنې او له نورو روحي او رواني ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې ځینو افغان خبریالانو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي دي چې اړ دي د خپلو ویزو د تمدید لپاره ډېرې پیسې ورکړي چې دوی د ورکولو توان نه لري او د ویزې د تمدید غوښتنه یې هم میاشتې وخت نیسي. د دې کمیټې په راپور کې راغلي دي ځینې هغه خبریالان چې معتبرې ویزې نه لري له دې ویرې چې پولیسي ونه نیسي په پټه ژوند کوي. د 2021 کال د اګست په نیمایي کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته لسګونه خبریالان په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان او ایران ته لاړل. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د معلوماتو پر بنسټ دا مهال 150 افغان خبریالان په پاکستان کې دي. د کمیټې په پاکستان کې د هیوادونو له سفارتونو غوښتي چې د دې خبریالانو د بیا میشتیدنې غوښتنلیکونو ته لومړیتوب ورکړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
یونیسف په هلمند کې د جګړو له امله زیانمن شوی خونځي بیرته رغوي. د هلمند ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونیسف د یو شمېر هغو خونځیو د ترمیم چارې عملي پیل کړي چې په تیر شل کلنه جګړه کې زیانمن شوی. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې.
د هلمند ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د یو شمیر هغه ښوونځیو د ترمیم چارې فیل کړې دي چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیانمنې شوې وې. لا ډلې یوه هم د هلمند ولایت مارجي ولسوالۍ د پوهنې ریاست اړوند مارجي مرکزي لیسې ودانۍ ده چې د یونیسف موسسې په مالي ملاتړ او د کیارو یا د کندهار د کډوالو موسسې په تخنیکي ملکیه د څه باندې 1.5 لک افغانیو په مصرف د ترمیم چارې بشپړې سوې. د کیارو موسسې ولایتي مسؤول انجینر عبدالمنان دورانی رسنۍ ته وویل چې د دې ودانۍ په ترمیم کې د 12 تاکونو چې څلورې اداري او اته تدریسي دي، ترمیم، رنګمالی، نوي کړکۍ او د دروازو ایښودل شامل دي. نوموړي وایي دوی پلان لري چې د دغه ولایت 6 به هغه نورې ښوونځي هم ترمیم کړي کوم چې د جګړو له امله زیانمنې شوي دي.
دا پروژه چې د مرجع د ولسوالۍ په مرکزي مکتب کې پای ته ورسېدله، بهرمرداری ته وسپاره سو تقریبا 1.5 لک افغانو په لګښت باندې دا پروژه تکمیل شوله چې د دې پاڼ د یونیسف د نړیوالې ادارې د خوا څخه تمیل شوی دی او غوښتنو پیشنهاد د دې د هلمند ولایت پوهنې د ریاست له خوا څخه شوی. نو د دې دفتر چې بیا په هلمند کې چې کار کوو، د ادارو دفتر د یونیسف همکاري یا په مالي ملاتړ باندې د هلمند په ولایت کې 6 بابا غیر فعال مکاتب چې هغه ډېرو دغو پیسو ته د نتیجې ته هم ضرورت لري، هغه فعال کوو. هغوی د معلمانو د استخدام پروسه ده، د شاګردانو د ثبتنامو د رجستریشن پروسه ده.
ځایي چارواکو په دغه ولایت کې د جګړو له امله د زیانمنو سو ښوونځیو کره شمېر تر اوسه نه دی په ډاګه کړی. د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف اداري په مالي ملاتړ او د کیارو موسسې په تخنیکي همکاري په مرکز لشکرګاه ښار کې د ښوونځي زرګونه میزونه او چوکۍ هم ترمیم شوي دي. د کیارو موسسې ولایتي مسؤول انجینر عبدالمنان دورانی وایي چې په یادو 2000 میزونه او 2000 چوکیو کې د انجنونو د مرکزي لیسې تر څنګ د شپږو نورو ښوونځیو چوکۍ او میزونه شامل دي. دی وای پر دغه میزونه او چوکۍ باندې څه باندې 25 لک افغانۍ لګښت راغلی چې د یونیسف ادارې له لوري ورکول شوي دي. بلخوا د هلمند ولایت د پوهنې ریاست د ښاري نظارت امیر مولوی عبدالله فضلي د یونیسف له مالي ملاتړ او د کیارو موسسې د تخنیکي همکاري څخه مننه وکړه چې د پوهنې ریاست سره مرسته کړې او له دې څخه یې غوښتنه وکړه چې د پوهنې ریاست سره خپلو مرستو دوام ورکړي.
د ټولو همکارانو څخه په مننه چې دغه پروژه یې تطبیق کړه او د هلمند معارف سره یې د 2000 چوکیو د ترمیم همکاري او کومک وکړي، ځکه موږ په معارف کې د چوکیو د مشکلاتو سره د شاګردانو لپاره مخ یو. نو موږ د دوی کور ودانۍ وایو او د دې نه بعد د نورو همکاریو غوښتنه هم ځینې کوو او کم کارونه چې دوی زموږ سره ترسره کړي دي، خصوصا یادو موسسو که د محلي صنفونه وي، که د چوکیو وي، که د استادانو وي، که د کرتاسیي وي، موږ د دوی ټولو کور ودانۍ وایو او دوی ته د الله خیر ورکړي چې زموږ سره یې په دغه برخه کې همکاري کړي.
هلمند د افغانستان په جنوب کې یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیات نارام وو او ګڼې ښوونځي او نور دولتي او ملکي تاسیسات یې د جګړو له امله زیانمن شوي دي.
اوس مو خوست ته بیایو. هلته سلګونه ځوانانو ډله ییز روزماتې ترسره کړی.
د خوست په حاکم تڼیوال پارک کې د ځوانانو یووالي روژماته جوړ شوی وو چې د دې ولایت د زرګونو کسانو سربیره پکې د څنګلورو ولایتونو یو شمېر ځوانانو هم برخه اخیستې وه. د دې ګډ روژماته تابعه کوونکي وایي له دې برنامې موخه دا ده چې ځوانانو کې د یووالي او له یو بل سره د همکارۍ روحیه پیاوړي شي او د خپل هیواد راتلونکي ته هیله من واوسي. د روژمات یو ګډونوال سید ولی آزادۍ راډیو ته وویل
د دې لپاره دلته موږ راغلي یو چې د خوست ځوانانو یو روژماته جوړ کړو. دلته ډیر خلک راغلي او دا دیوال لپاره یو ښه طریقه ده، یو ښه لاره ده، ځکه دلته بېلابېل ځوانان سره ټولېږي، یو بل سره مینه کوي.
د روژمات ګډونوال وایي د ځوانانو یووالی د دې لامل کېږي چې خپلې اساسي ستونزې په نښه او د حل په خاطرې په ډله ییز ډول چارواکو همدارنګه نړیوالو بنسټونو ته ورسوي. د روژمات یو بل ګډونوال مدني فعال نورشاه نورانی وایي دا ډول برنامې د ټولنیزو ستونزو له هواري سره مرسته کوي.
دا ډول روژمات نه یوازې داسې د خوراک او د ثواب سبب ګرځي، بلکې دا د یووالي سبب ګرځي، دا د ټولنیزو ستونزو د مشکلاتو د هواري سبب ګرځي او په دې سره موږ کولای شو چې ځوانان د یو بل سره ستونزې مشکلات شریک کو هغه سوند چې موږ ځوانانو ورسره لاس غریوان دی بس نه دی بیکاری سوند ده د وظیفو د مندنو سوند ده اړوند ادارو سره او نړیوالو ټولنو سره موږ مشکلات شریک وایو.
فعالان وایي د ځوانانو دا ډول سترې راټولېدنې او ګډ پروګرامونه کولای شي د هیواد نورو ځوانانو کې هم د یووالي او هیواد لپاره د خدمت روحیه پیاوړې کړي او د دوی ترمنځ متقابل همکاري زیات شي. د روژه ماتي یو بل ګډونوال احمد ویل
د خوست په حکیم تڼیوال پارک کې د روژه ماتي مراسم نیول شوی وو او موږ د افغانستان په نورو ولایتو کې هم دا نه وخت غواړو باید د افغانستان په هر ولایت کې دا نه وخت رامنځته شي ځکه ځوانان چې سره یو شي وطنونه جوړوي.
د خو ځوانان او مدني فعالان له څو کلونو راهیسې د روژې میاشتې په ورځو کې د یووالي ګډ روژه ماتی جوړوي او د هغې د لګښت لپاره د دې ولایت له سوداګرو شتمنو کسانو او له نورو هغو خلکو پیسې راټولوي چې له دې برنامې سره نقدي مرستو ته لیوالتیا ولري.
اوریدونکو په همدې سره دوهمې نیمایي ته ورسېدو د ماخوستن نه نیمې بجې دي. وړاندې درته تاندې څانګې اونیس پروګرام لرو خو تر مخکې پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ادعا کړې چې د خپلو وسلوالو مخالفانو یو قومندان اکمل امیر وژلی دی. د دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمی نن په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې شو دغه عملیاتو کې د ښاغلي امیر و ملګري هم وژل شوي. د مقاومت جبهې بیا پر خپله ټویټر پاڼه د خپل مشر احمد مسعود په حواله لیکلي د افغانستان د ازادۍ جبهې دوه قومندانان اکمل امیر او بصیر احمد اندرابي له طالبانو سره په څو ساعته جګړه کې وژل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت خپلو کارکوونکو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړې تر وخته د خپلو دفترونو ته نه ځي. نامنن په یو بیان کې ویل د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتومبای و د متر 15 منټي پورې په افغانستان کې خپل ماموریت ارزوي. د غزنی په ناور ولسوالۍ کې به ناچاو د مرمۍ دوه ماشومان وژل دي. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي په خد د ناور ولسوالۍ د برجګۍ درې په ګلزار کلی کې شوه او د پاکستان امنیتي ځواکونو نن سهار په کوټه کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی پر یو مشکوک پټنځای برید وکړ چې په ترڅ کې د چارواکو په وینا څلور پولیس او د ټي ټي پی یو قومندان ووژل شو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي خو دا سي ځوانان هم شته چې سپما نه کوي وايي د سبا پته نه لګي هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او لښوند د خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو د سپما نه کوله یو وخت دا سي هم پرې راغی چې کاری له لاس ور کړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودای وظیفه میوه خو خپل وخت کې وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دار په خصوصې ملګرو ته اړ شوم نورو دوستانو خپلوانو ته تر څو لږه مرسته وغواړم چې دا ډیر سخت وو د دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کې.
نصیب الله ستانکزای هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډیر مهم څه مخته راتلونکي دی چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیات وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم. دا چې زموږ تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي او موږ تاسو باید سپما وکړو ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راشي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي په خوابان ماشومان هم سپما کوله خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
کدی موږ تاسو په یاد وی دي د خلک په شکل ماشومان به پیسې ذخیره کولی، یعنی د پسنداز تربیت د دغه ماشوموال نشورو کېدله. خو متاسفانه په اوسنی شرایطو کې چې کله ماشومان ته چه په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي. کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دا مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی. د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنې که ته چیرته سپما کوې نو بیا اصراف نه شي کوی، او که چیرته اصراف کوې بیا سپما نه شي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حلول شي.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن یې مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره چې لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یوه سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډیر ځوانان سیل ستونزو سره مخامخ دي، لاندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تیریږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي. یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لري، دا تا ته د وخت په تیریدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي. ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دغه ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږ نه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي. مثلا ته میرمن دي، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول کولی شي؟
د دې مختلف لارې دي، بیلابیل لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي. په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټې دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
ازادي رادیو پرلندو چپو،
ازادي رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سي.
ولی ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې بس رورو می زړه دار چې نه توري دو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای را شروع شوه؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله زه دا مسئله را پیدا کی او بدلون کړه ولي؟
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. پا په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزې، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمیع الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کیناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و، بس ورو ورو مې زړه دار چې نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کیناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېدلم. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی، زه هغې پسې ګرځم. دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لاملونه تر ډېره له د دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په هغه خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډېره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغیر دپاره، د خپلې هوساینې دپاره، یا د دې دپاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولی ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهنن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي، یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري، هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپله جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل، نو ښه تر ښه که دي له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچوه، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنې په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي، بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي، هغه که هره دنده وي. هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار ورته را پیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره بې مفهومه ژوند ده. او کله کله که ورسره کښېنې وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آرین وایي هغه ځوانان چې پوهیږي د کار، زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول که یو څوک له دولسم نه فارغ وي، پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنی ده چې دی لسانس نشو یو ورسته پاتواله کیو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دای بیا هم کار نه کوي کاری فرصت ورته پیدا کیږي دا په دې معنا نه چې د بیکاری پیسې راوړي معمولا بیکاری د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا د نس کولای چې دغه خپل بی غوري او بی اعتمادي هغه کوم تاوان چې سوی پډیر وخت کې جبران کی په اجتماعي برخه کې د خلکو لپاره بدیږي د سیو چا پتوګه چې مبهم انسان د سیو چا پتوګه چې مثبت مشوره نه مني د یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کوي دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي کله چې دا تصور را پیدا کیږي د په اجتماعي لحاظ هم انزوات سي د اجتماعي ځانونه دي د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي دی او مسولیت مونږ کې انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي د څه تورته فکر کوي چې د ما ژوند یو ماموریت ته همدانند استفاده وکړه حرکت وکړه په خپل ځان باور پیدا کړي دوستانو کې مشورې ومنه ځینې دوستان عملګری ځان ته ایدیال وګرځوا چې دیو چا حتی باید ورسېګم که بیخي دیغه حتی ونه رسېګ دیغه نیمایت خو به ورسېګم
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي په همدې اړه مو له ارواپو استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم استاد ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي په مخه یې نه رڼا کیږي او دوی خپله یو قسم بې حسه بې انګیزې بې روحي بې میله وي هیڅ شی خوند نه ورکوي عوامل یې څه دي ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري فکری خطاګانې لري مثلا ډېره توقع کوي قضاوت کوي تغیر نقش لري یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري توانایي یو شی غوښتنې بل شی اصل قضیه یو شی د دوی قضاوت بل شی دویم مورد د هدف نه ډېری ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه له زندګۍ نه یې هدف څه ده ځینې مسایل راوړي یا د مېرمنې په خوښه یا د خاوند په خوښه یا د پلار په خوښه یا د مور په خوښه راوړي یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله او هله بالاخره سټیسفای سي اشبا سي او خوسیږي درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري فکري خطاګانې لري ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي هغه کې داسې خواله رسنۍ هغه کې داسې مخالف جنس هغه کې داسې نشي هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري هغه بدلونونه دي دوی ته ژوند یو نوښت سي که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي په خپل اتاق کې بدلون راولي په خپلو ملګرو کې بدلون راولي دوی به هېڅکله داسې بې انګیزې داسې کسله داسې مړپړه ونه اوسي پنځم زه فکر کوم چې تفریح نه لري یعنی ډېری ځوانان خسته سي شپږ ساعته اووه ساعته نهه ساعته لس ساعته پنځلس ساعته کار کوي کسل سي له پښو ولویږي
استاد ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو په کورنۍ په شرایطو په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم زه د یو معلم زوی یم زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم خلکو غوښته یم زه هېڅ وسته نه لرم زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی زه پیګم چې واسطې دي او په ژوند کې بم ختم نسی زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته اغور کی دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي یو ګدایګري کوي یو بل ملنار ده همدغه محیط ده همدغه خوا ده همدغه هوا ده همدغه اپورچونیټي یا فرصتونه دي یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي دا د فرد پورې اړه لري د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي او هغه انسانان چې ټمبل دي باندې لټي
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي
اول خو دې د خپل فکري خطاګانې اصلاح کړي ډېره توقع دې نه کوي قضاوت د نه کوي ستونزه د غټوي نه دا خطاګانې د اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کولی سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بېګا څه کوي، که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بېګا خوب کوي، یا سهار تر بېګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بېګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بېګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بېګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپله هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ارواپوه سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځایه راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده. کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او ارواپوه کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اوریدونکو د تاندې څانګې د پای شیبې دي، تر بیا ښه وخت درته غواړم.
شربت جام زماد شہادت جام بل خائی چ قبول خلوص کی سوچ چال ور کوی د محبت جام خدای استا په لوی قدرت باند قسم خوری روغانه با قبول نکی دا منت جا آغا نن سبای راتا مخی مخی کی گی نن آغا نن سبای راتا مخی مخی کی گی نن آغا دتن کئی مینی ಹಾಗದ ತನ್ ಕೈ ಮಿನಿ ನಗ ಮರ ತಗೀಗಿ ನನ್ ಹಾಗ ನನ್ ಸಬಾಯರಾತ ಮುಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಿ ಕೀಗಿ ನನ್ ಹಾಗ ನನ್ ಸಬಾಯರಾತ ಮುಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಿ ಕೀಗಿ ನನ್ ನನ್ನ ಸಬಾಯರಾತ ಮುಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಿ ಕೀಗಿ ನನ್ನ ಆಗ ನನ್ನ ಸಬಾಯರಾತ ಮುಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಿ ಕೀಗಿ ನನ್ನ ಸಮುನವದೇ ದರು ಆಗ ಇಂತಿಸಾರ್ದೇ
هغه انتظار دې تورې شپې دې چورنیږي نن هغه نن سبا یې راتا مخکې مخکې کیږي نن هغه نن سبا یې راتا مخکې مخکې کیږي نن شان شرمیگی نن آغا نن سبائے راتا مخکے مخکے کیگی نن آغا نن سبائے راتا مخکے مخکے کیگی نن